شونه په وخت راځي خو د پخوا په پرتله کم شوي دي او بل دا چې رقابتي ازموینې نشته. څوک چې واسطه ولري د یو حکم پر اساس د تعلیم او روزنې په برخه کې ټاکل کیږي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره وایي د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت زده کړو ته د ټولو وګړو د لاسرسي د محدودولو یو بل لامل دی. د دې راپور پر بنسټ کورنۍ اړ دي چې خپل ماشومان له ښوونځي څخه وباسي او کار ته یې واستوي او یا هم د کور د لګښتونو د پوره کولو لپاره خپلې کم عمره لوڼې واده کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یوې زده کوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له زده کړو بې برخې پاتې کېدو دوی له تیارې راتلونکي سره مخ کړي دي.
کله چې یوه نجلۍ ونشي کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، ټولنه له ناکامۍ، بېوزلۍ او تباهۍ سره مخ کیږي. له هغه وخته چې ښوونځي تړل شوي، ډېرې نجونې اغېزمنې شوي او خپل انګېزه یې له لاسه ورکړې، ځکه چې ښوونځي تړل شوي او موږ نشو کولی پرمختګ وکړو او خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې هم ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې دیني مضامین د ساینسي مضامینو پر ځای ځای په ځای کړي دي. یا د ادارې دا هم موندلې چې طالبان د متحده ایالاتو لخوا تمویل شوي روزنیزو پروګرامونو څخه ګټه پورته کوي او د سیګار په ټوکو د نامناسبو میتودونو له لارې د تمویلوونکو د تمویل شوي روزنې مرستې ترلاسه کوي. د بېلګې په توګه ویل کیږي چې طالبان له هغو افغان ښوونکو او زده کوونکو پیسې اخلي چې له نړیوالو نغدې مرستې ترلاسه کوي او یا هم د نادولتي سازمانونو د مرستو د ویش په بهیر کې نفوذ کړی دی. د سیګار د راپور له مخې د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې د افغانستان د پوهنې سکتور سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د دغه هیواد د نړیوالې پراختیا ادارې USAID لخوا د شپږو پروګرامونو له لارې د څه باندې 150 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته شوې ده. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د دوی د ویان مرستیال بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی حکومت تر دې مخکې ورته ادعا رد کړې او بې بنسټۍ بللې دي. د یادونې ده چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري او د طالبانو حکومت لخوا د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شلبریم هر کله مو کوم وړاندې به په خبرونه کې واوري چې زلزلې د هرات یو شمیر لرغوني عابدې زیانمنې کړي.
زما ګران هراتا لوی دلی دی لپری جیبا دارو هم د تسکین دی.
د پروین ملال د شعر نوی کتاب چاپ شو. لدی سره شغې دلې زی
د خپل زین باندې ډیره تکیه
کوم. د دوانو لیکوالو وی ډلې د ماشومان لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي.
مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومان ته وایم چې
ډار لمنځ لا شي او ماشومان د لوبو شان.
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام
دی. او د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په وی لري پرتی سیمې کې دا انزورونه او خطاطۍ ونندارتون ته ورولګو.
په خودي سیمه کې دا ننندارتون مخکې نه جوړ شوی، ځکه چې زموږ د غټونو نشي دا یو کلیوالي سیمه ده.
په هرات کې وروستیو زلزلو یو شمېر تاریخي ابدي زیانمنې کړې دي. فرانس پریس اژانس په یو ویډیوي راپور کې د هرات د لرغوني جومات یو منارش کار کوي چې درزونه پکې پیدا شوې دي. په دې ولایت کې نږدې 870 تاریخي آبدې ثبت دي. د افغانستان په شمال لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شوي آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د هرات جامع مسجد یادولای شي شیشک خراب شوی ده او همدار از دینی تایلونه چې تاریخي تایلونه واغه ورزیدل دي همدغه رقم دي دغه مناریش دي هغه ځانمنې شوی دي خطرې دل ده دغه رقم ته استعمال میږي. پنج مینار مشهور دي هرات بيغو کې یو مناره تقریبا 2 متره نړیدلې ده. قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده غوی هم ځان لیدلې ده. او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخی کورونه یا تاریخی مقامات یو هم ځان لیدلی دا نو دا چې تاریخی کوم سي مقامات تقریبا ټول ځان لیدلی
د هرات په ورستیو زلزلو کې د یو نیم زر کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونۍ دوشنبه وویل چې تر 340 ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د زلزلې له امله اخیسمن شوې دي. د شاخلي دانیال په وینا د دغه زلزلو ځپلو لپاره د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مرستې لپاره 3.9 میلیونه او شپږ لک ډالر روټارتیا شته. د زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خوري کړی دي. مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو مځکو په اړه معلومات تر سره شریک کړم، د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو. دا شعر له دوی څخه اورو.
زما گرانا هراتا د ژوند لدنګ وننا راحتا اویزان یې زما گرانا هراتا لکه پرې ګوډی پران یې د منی د سپوږمې غوندې غم جنو پریشان یې د سپینو سپینو اوخکو او د سرو وینو داستان یې انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دی پخې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې لوی دلې دې لپرې جیبا دارو هم د تسکین دی پیالا ماتا د شنو چایو سره د زعفران یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمې غوندې غمجنو پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې نارانا چاپی وشوه چې هرات په وینو سرو دی کورونه کوڅې کلي او جماعت په وینو سرو دی چې لولو یې په اوښکو مو لمده هر دعا شي کتاب د عبدالله د مناجات پوینو سورو دے الہی تم مل سے ترحیم یے ترحمان یے دشوند لدنگ وننا رحکت آویزان یے زما گران حیراتا لکا پری گوڑی پران یے تمنی دسپگمی غندے غم جنو پریشان یے اسپین اسپین اوخ کو او د سرو وینو داستان یې د صبر له نرګسو له ګلابو مالا مال شي د کور شي پر هر ځلیا چې مسکا وکړې په حال شي ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې صفا له دې غبار د محبت شنه رومال شي مزمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې مزمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمې غوندې خمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې هرات مو د وطن د هنري شیبو عکاس دی هرات زمونږ د مور وطن وزړتا نګدې لاس ته هرات مو د وطن د هنري شیبو آکاس دې هرات زمونږ د مور وطن وزړتا نګدې لاس ته خالقا پرستار یې شی اوس غاړه تلوې دلې خالقا پرستار یې شی اوس غاړه تلوې دلې لیدلې مو ډیر ډیر په دعاګانو در تپاس دې بس تا ته مو اسرا ده ته مو مینا او جانان یې بس تا ته مو اسرا ده ته مو مینا او جانان یې د ژوند له دنګې ونې نه راښکتا ویزان یې زما ګرانه هراته لکه پرې ګوډي پران یې د منی د سپوږمۍ غوندې غمجن او پریشان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته څیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې شي د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدې پر شاوخوا نشي جوړوي چې د غلطه د ځایي خلکو لخوا غصب شوې. اوس تازه طالب مسؤلینو د یوې کمیټې په مرسته د غلطه د غصب شوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند د امیر مولوی شرف الدین سجاد ویل چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدې او تاریخي سیمې و هم رغوي.
کافر کلا چې کوم ساحه ده کوم حدود یې وه هغه د خلکو سمیز کسانانو د خواسته غصب شوی وه. کله سه مثلا په ججریان کې روانو نن مو دغه ته لاس په کار شولو چې دا وسایل تاسو وینئ چې دلته مو راوستلي دي.
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ ښار اړوند ختیځ لوري ته په 15 کیلومتري کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونه تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولې کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلې دي.
دا د انګریزانو په وخت کې د غوی نظامی بیسو چې د انګریزانو هغه نظامی کسان دلته پکښ وسیدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضی برجونم جوړ کړی دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامی بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
لدی ټولو سره سره د غراس پرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د کاچاک برکې تجهم توجه زیات شي. دی وای اوس مهال دغه هیواد څخه ګڼ شمیر تاریخي اثار نور هیوادونو ته کاچاک کیږي. پرهنګ پال رحمت الله حلیمی وای
په عام توګه باندې تاریخي اثار کاچاک کیږي په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځیدل دی. کاچاک د دینه د خپل نه په خبره بروي په دې مخنیوي وشي. زما خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې دا زموږ د پات نسل لپاره د پات نسل د بقا لپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب شوي دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
وړانګه وړانګې مې باهو شیری ټولګه تازه چاپ شوه. دا د پروین ملال د شیرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شیر په اړه داخلي ملال نظر تر سره شریک کړم، د افغان ځوانانو له یوې هڅې مو خبروم. آنلاین ټیم ورک، د یو شمیر ځوان افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تألیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمیر آثار ژباړلې دي. د ډلې چې لس پکې ښځینه او لس پکې نارینه لیکوال دي شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړی عبدالوهاب مومن د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل
کیسې مو لیکلې دي. همدارنګه د همدې ټیم ورک د غړو لارې مو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابیل هیوادونو له ژبو څخه لکه نارفیشي، هندي، انګلیسي، چینایي، روسي او جرمني همدارنګه نورو ژبو څخه بهترین کیسې افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
د ډلې د یو شمېر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغو کې یو د قضاوت په نوم دی، بل ژمنه نومیږي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار هلک نومیږي، او د شوخ مژک په نوم هم یو کتاب شته. د ګیم په نوم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالې لیمې ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه دوو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ لارې پرالیشلی پیغام کوي.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو ګیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسم اغیز لرلی شي. ما هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر ګیم کول کومې ستونزې ورته لرلی شي.
د همدې ګیم د کیسې یو برخه بل اخلي ودام څخه وایم.
اتل پلاسترګې مخلي پلار پسې انګړ ته ووت. پلار جانا خیر دی، موبایل دې مادر سره وړه، زه ګیم پکې کوم. پلار یې اتل ته وکتل. اتله بچو، موبایل پرېږده، درس دی وایا، باید سر له اوسه امتحان ته تیاری شروع کړې. اتل په ژړا شو، نه نه پلاره، زه ګیم کوم. د اتل ژړا نور هم په زوره شوه. مور یې ورغله، ورته ویې ویل، اتله زویا، هر د څومره ښکلي د کیسو کتابونه درته راوړي، هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو، نه یې لولم، ګیم کوم.
او کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یو هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلی نیازی څخه واورو.
تر ډیره ما دلته کوښښ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی لپاره دی، د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډیره کوښښ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لرې شي او په ډاډه سره وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. داسې ډیری ماشومان دي چې په تللو کې او هلته بلدېدو دپاره دوی ته ډیر یو سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار له منځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنی ډیر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو ځئ ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډیر خوشحالۍ وي، په علاقه مندۍ وي. او د دې تر څنګ تاسو باید ماشومان لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره وځي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم زده وي او د پلار نوم زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې ځای ډېر په اسانه سره زده کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لارې باندې چې ځي تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پورې دغه لارې زیونه دی بلد وسیږي، پام ورته وکړي تر څو خدای مکړه دوی که کومه ورځ یا ورکیږي په لاره کې یا کوم بله ستونزه رامنځته کیږي، حداقل دوی وکولی شي چې کله دوی کازاخستان کې پاتې کیدی د مسیر تای کړی تر کوره پورې د بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې و برخم اخلي نیازی را سره شریکوي.
سلام، زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ده مشړه، وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را سخلاړ. تم مژړه دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مورچانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لږ ځنډ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک بشپړل شو. کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې ګهیز ده، د دې کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دنده نومیږي چې د ژباړونکو په وینا لا تو تر لسو کلونو پورې ماشومانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دنده د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نه غواړي خپل کورنۍ دنده ترسره کړي. لامل یې هم دا نه ده چې تنبل ده یا په درس نه پوهیږي، بعد د دې کار تر شا لاملونه لري او د ښوونکي لخوا هم دې ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومانو او کورنۍ ته مثبت پیغام لیږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپل ستونزو په حق لدی له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي، او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دند سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې ګهیز څخه واورو.
جمال وای، خوونکی ځینې مورز په خوانځي کې یم او نیم مورز نور هم تاسو له ما غواړی چې کورنۍ دنده تر سره کړم. زه هم وخت یې رول ته اړتیا لرم. غواړم له خپل مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپل خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو یې کاپي کړم او بلبل ورځې درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال خوونکی یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویل یې ما هیڅکله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټوکو ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه یې شمېر شلو ته رسېږي، له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي،
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د زلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغونډ کړي دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر به خبرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. ښاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړانګې وړانګې مې په هوشیری ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړې ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کرکتون کې احسان الله درمل لیکلې ده. شاغلې درمل لیکي چې د اغلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکی درک نشي کولی، نور ټوله شاعري واضح ده چې د یوې مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له اغلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغې برخې ته عمدي توجه کړئ که په فطري ډول مو شعرونه هم داسې راخلي دي.
مش ټول مش تاسو ټول چې د ادبیا په سر کې مینه لرو مش شیرونه لولو. اته ډاکټر برمل کاروان او هغه ته اشاره کړې ده، یقین وکړي چې ما په دا څو کال کې د ننګیال صاحب وختای دی وبښي او د کاروان صاحب شعرونه دلته په هر صورت نو زه هغه تصویرونه باندې زیات هغه نه کوم، یعنی خپل زین دي ته ماده کوم چې یو شی لیکم چې زه نو یو لیکم. زه یو څو وایم چې زما خپل د زین هغه که ستاسو په یاد دي لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دې وبخشي، هغوی زما په تبجن سپوږمۍ کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلې وه، وړه سریزه چې لیکلې وه، حتی هغه کې یادونه کړې ده چې له دې هر څه خپل دي.
لکه څرنګه چې تاسو د درمل سره مقدمې ته اشاره وکړله چې د نورو شاعرانو تاثیر طبیعي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي له یو بل مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو ارخیز نه
له څوار خو یعنی په یغو باندې ممکن تاسو د شعر به برخه تاثیر کړی وي دغه د شعر په تاسو باندې تاثیر وي خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي دغه سند ورسره بیا انسان خپل لار پیدا کوي لکه یو بیا لچ چا استلی یو بیا او په هغه باندې روان وي
از چې څنګه کما ز خپل پزین باندې هغه کوم یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا ز تخیل چې ز د خپل زین باندې ډیر تکیه کوم نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو ز فکر کوم چې هغه به غیر هغه ارادي
او طبیعي خبره ده یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي او حتی ځینې ناقدان خدا خبره کوي چې په یو ژبه کې چې زاړه شعرونه ویل سوي دي مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته یو نه یو ډول دغه سلسله د سروانې پر راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي د شزو افغان آنلاین ادبي بهیر کې کومې ځوانانې شعرونه وایي شای تاسو له شعرونو متاثر وي او دا خو یو طبیعي اخر ده اخلي ملال للویا سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګ وړانګ می بہت ترمنځ څه فرق د ستاسو په نظر
زما وړانګ وړانګ به خو ټول شعرونه دي په خوانیوم دي او سنیوم دي ما شاعری پیل کړې ده ما وقفې کړې ده ځینې وختونه را سپات سوي ده یو دلیل لري نو هغه کلونه کلونه را سپات سوي ده درې کال څلور کال را سپات سوي ده بیرته می هغه کړې دي پیل کړې دي باندې نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زمانی واټن کې چې یو څه هغه پکې راځي وقفه وقفه فکر کراځي یو نوې هغه خپلې یو نوې لور خپلې دا زما نظر دی هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بیا خبره ده
دغه نوې لورې خپلې یعنی لدی وقفه ورسته طبي خبره ده چې د وقفه په خپل د نوې تجربه نوې مشاهده زمانه ده او نوې شان څوک خپلې دغه تغییر ستاسو په باور شاور دی او کنه یو څه تغییر ست پکې
نه یو څه تغییر پکې کی مثلا بیل کې پټول دا اوسنی شاعر به زه تاسو ته یاد کوم دا اندری کلنه درې کلنه وو دا درې کلنه شاعری د دې کې څو کاله وقفه را لزما یو ځوان خوړې کندار کې وو چې څو نو زه بیا بیخي هغه سفلمه بیخي هر سره صفات تاسو ما خپل پلان ته چیر ویل کلی زمو شکر نه کې ډیر ځوانان هغه سوي دي کلی دي ما شت نه دی وسه نه سم کولای یعنی تر دې هدف ما تاثیر کی چې زه څو کاله چپ سم بیخي نو دا درې کان کې ښکارا خبره ده چې سړی یو څه مشاهده هم د سړي ډیریږي او بیا د جغرافیه تبدیله سوې ده هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې ده هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده دا مشاهده چې ده نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم تشریح لیکي نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي مثلا په افغانستان کې ډیر شاعري باران ته سوي ده خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوان نه لري کنه
نه
اته بل ته پر موږ باندې بدلګي بدلګي او په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي کنه
مر شاعر
کې څنګه تاسو په لدغه پلاوه تاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغیرات پکې محسوس دي کنه
زما په نظر خو محسوس دي نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلې یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسم چې هغه برچسته یي او که نه یي زما په نظر خو محسوس دي پکښې
یعنی د المارین ورزشته مو شعر لیکلای دی په یاب کوم شعر کې مو اشاره کړی ده
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه ویل مار خطلی د دې ځای د اروپای ورځ می پکې انځور کړی ده آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه ویل مار خطلی
دلته
د انجنیر ویشتان می اټکړی دی دلته د شومنځین جنیتی تورې جامې اغوندي
یوه
ورځ ما له یوه تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل، نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغی دا ویان دی نه وی وو، او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده وله، وایي دلته یو ډېر شایسته لمرینه ورځ ده. ما ته خندا راغله، ملدی له دې ګرمي نه ده خبر. د ایتاس په شاعري کې سي د بریتانیا یا د اروپا د لمر ساینه کوي او یا باران نسته، داسې په زړه کې نه دي در تیر سوي سي. هغه کوم کسان چې په وطن کې دي هغوی شاعر ډېر درک نه کوي.
احساس کړی خو مې دا ډېر مې احساس کړی ده داسې، چې خو ما دلته باران ته داسې هغه نه دي ویلي، شعرونه نه دي ویلي ویلي باران. زه عموما د هغه سره نه یم جوړه، د سړو سره نه یم جوړه، وجود مې نه دی ورسره جوړ. نو باران ته هم زه فکر نه کوم، تصویرونه ډېر راغلي ځینې
په پخوانی شته. او بخشه زما مطلب دا اوسې د بریتانیا په شاعري کې طبیعي خبره ده، څوک باران نستایي نو سوي نستایي. شاید په افغانستان کې څوک په فکر کې سي سي ګوره د باران ستاینه نه کوي. ما مطلب دا
یعنی ما ستاینه نه ده کړې په شعر کې، ستاسو هغه مخاطب.
بلیو ما هدف دا اوسې یعنی د نوی چاپیریال تاثیر لکه لمر سي تاسو مخکیات کوسې لمر مو ستایلای کنه، نو برعکس د باران غیبت په غربي شیرونو کې ستا په یو ډول، نو مال دغه تاثیر ستاسو شیر ته راغلی کنه.
نه ما غیبت نه دی کړی د باران. یو شیر مې داس ویلی دی سش کال موسم بدل دی، سش کال موسم لکه کم عمر کونده رشه بجریش. د دې ځای دا هغه چې دی دا مې بیا
لدرنی شاعر یاغلی ملال څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر د دوی په شخ
جوان د زیتی پالیما لولی میکنه، ستا ورستای مزالیما لولی میکنه. زده محسوسات و روح زیم ده چمن شکالو وجمیم سنبلیما لولی میکنه. چه ده فلسفه ده عشق، چه ده زلیخا جنون، مصریم محلیما لولی میکنه. نسته تنهایی نسته، دادی تش گمان دچا زده خیال محمل یما لولی می کنه. وګوره را وګوره هر خوا کی زیما، وګوره را وګوره هر خوا کی زیما، زدر سره تل یما لولی می کنه. ټول حسن حسن یم، کیف د یو درد یما، څه کافر غزل یما لولی می کنه. شونده زدی پال یما لولی میکنه.
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا ویل لري پرتی سیمې ته ورولو، او هلته مو له یو نندارتونه خبرو. خو مخکې تر دې ننداری د هند وی خبریالې څرګندونې چې له افغانستان سره مینه لري. پوشپا کوماری پال انډیا رادیو کې د پښتو ژبې ویاند ده له افغان او افغانستان سره د دې مینه څرنګه پیدا شوې. دې زما همکاري ملالی بشیر ته د دې پوښتنې ځواب ورکړی.
پس لبنده دی دا عزم، خوشحال د خاطر جسم، یا نیولی مخ مکی ته یا له مغلو سره جسم. ځکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټوله نړۍ کې ډېر لوی جنګیال او خپلواک شاعر هم. زه د راجستان څخه یم، او اوس زه په جی این یو کې په ایم اے لنګوستک کې درس وایم. مخکې ما له جی این یو څخه له پښتو څانګې څخه ماستری فارغ یم، او اوس په آکاشوانی آل انڈیا ریڈیو کې په پښتو څنګه کې کار کوم. او اوس کوارډم چې نور د ژبو او د کلتورونو په اړه هم ډېر ښه درس پښتو زده کولو وروسته د علاقه پیدا شوه چې د افغانستان د تاریخ، کلتور، د خلکو، ښځو او د هیواد په ټول ټال په ټول هیواد پاړه دا معلومات راټول کړه ځکه چې موږ ټول پوهېږو د افغانستان کلتور او فوکلور ډېر لوی دی او ډېره خوندوره هم ده ځکه د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډېر خوښېږي زموږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نوم ملالې وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د ښځو رول ډېر مهم دی افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتماً همیشه دوست پاتې شو زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا او د دې لپاره یو سو ډېر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی او ها تاسو سم ویلې چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډېر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته وده ورکوي
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په azadiradio.com او azadiradio فیسبوک کې کتلی شي دا له خوشحال بابا څخه اخیستنه ده ستر خوشحال وایي یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو په جهان کې نور نشوي دا درې مینه د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د رسامۍ خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو شاید د لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لري پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمي شي او ګڼ خلک هم نندارې ته ورځي د دې نندارتون په اړه نور لفریدی سیال څخور
دا نندارتون انزورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د یو ملګری مرسته ورسره کړې ده دا نندارتون چې تیره پنځشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و دا مرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو ترڅنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلی و له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړې چې په سیمه کې داسې یو هڅه شوې ده
په نندارتون کې د داسې شیان راوړې دي کنه رنگارنګ رسامۍ خطاطۍ کتابونه او د داسې رسامۍ چولې دي وطن په اړه کنه چې هاوی اره و رسامۍ دي هرې و رسامۍ ژوندې پیغام لري که تاسو یو ګورئ کنه ډېر عجیب رسامۍ چولې دي تاسو به حیران ورته پاتې شئ او زه هیله لرم چې په آینده کې دغه یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالی ژوند په دې کلیوالی ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده زه بخیر ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي
دا نندارتون یو بل لیدونکو چې هغه هم ځان نه معرفي کوي دا نندارتون نه جوړېدو ته خوخي څرګندوي
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړو دا ما دي د خلکو دی بلغتیا دی لپاره د جوړ کړو او د موږ سره هم ډیر خوشاله یم ځکه زموږ په منطقه کې زموږ په دې ولایت کې وی به په خار کې به زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی وو بیا خلک ډېر خوله ځکه استاد لومړی ځل و چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک د استاد ډېر خوشحاله دي آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي ځکه دی د خپل د هیواد دپاره د خپل د ولایت دپاره او د خپل د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي او په غوره وینا کې دا ویډیو استاد هغه شمع ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي وو د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمن الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل
ډېر ښه خواندي وکړو ډېر خلک راغلي و ډېر په سور کو د نندارتون او ډېره مننه کوو د استاد مسعود نبیا ډېره مننه کوو چې مونږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده او ډېر کتابونه او رسمونه مونږ باید وړو چې په راتلونکي کې دغه انت شو او ټول خلکو نه مننه کوو
پانړی کې پاتل سمې او نونه سمې پیړې او کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه للوی سره دوه ډول دي، یو ډول تجارتي دي چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یوازې د لیدو لپاره دي. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته ایښي و، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي:
زما په زړه کې ډېر مخکې نه د ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړوم، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره د خطاطۍ سره خلک ناشنا غوندې دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل له کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله، زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ما ته ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېره د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتیږي او هنر وده کوي. د نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي: په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لورې د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینوالو پر مخ نندارې ته پرتې وي. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبري مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
پاتکی گدرنا وزری ماتڑی وزری متڑے زاد زمانے جبل ساتلے پپنجرا کیم شما یا مو بلد تاریخ پا دیر کیم زر کیم پچغو د وقت نو پا در کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی پیا وزری متڑے چھپوتا پات کی گدرنا وزری متڑے چھپوتا پات کی گدرنا وزری متڑے پریمک دی چوال وزم پریمک دی چوال وزم زما وزری متڑے چھپوتا پات کی گدرنا